مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویز بوريوال کاکړیم سلامونه میومنه د نن ورځې په دې ورستۍ خبری خبرونه کې په پېښور کې د چاودنې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا د نوې تګلارې د خیبر پښتونخوا د ممکنه وزیر اعلی اتسرګندونې او داسې نور یو شمیر موضوعاتو په اړه ریپورټونه او شننې لرو خو لومړی له احمد شاه اعظمي څخه د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه خبرونه اورو
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په پېښور کې ځانمرګي برید درې کسان وژل دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډرون بریدونو له لارې د هدفي وژنو دفاع کړې او ویل دي چې دا بریدونه موثر او قانوني دي او روس وایي چې د شام حکومت رضا سوی چې د روس او امریکا لخوا په جنیوا کې په تجویز شوي نړیوال امن کانفرنس کې ګډون وکړي اوس بشپړ خبرونه د پېښور په سید آباد سیمه کې په یو بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي د پولیس ځای مشر اس پی خالد حمدانی د پیښ په ځای کې رسنۍ ته ویلي چې چاودنه نن د جامع علوم اسلامي نومي مدرسې مخته د جمعې تر لمانځه وروسته وسوه او دا یو ځانمرګي برید و چې غوښتل یې مشر دینی عالم هدایت الله په نښه کړي خو هغه په دې چاودنه کې روغ پاتې شو او د هغه ډرایور او ساتونکي وژل شو بلخوا د پېښور مرستندوی چغورونکې ډله وایي چې په پېښه کې یو لاروی هم وژل شوی دی او دا ډول د وژل شوو کسانو شمیر درې ته رسیدلی دی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم میر هزار خان کوسو د دې پېښې په کلک ټوک کې غندنه کړې ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترهګرۍ پر ضد خپل نوې تګلاره اعلان کړې ده نوموړي تېره شپه د وینا پر وخت د بې پایلټ الوتکو د حملو لپاره نوي محدودیتونه اعلان کړل د ویل چې امریکا د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې نوي پړاو ته داخله شوې ده باراک اوباما د ډرون بریدونو له لارې د هدفي وژنو دفاع وکړه او ویل چې دا بریدونه موثر او قانوني دي نوموړي ویل چې په غیر ارادي ډول د ولسي وګړو وژنو خوښنه کړې دي
There are places where it would pose profound risks to our troops.
دا سې ځایونه شته چې زمونږ د سرتیرو او سیمایزو ملکی وګړو لپاره ژور ګواخ رامنځته کوي. هلته چې د تروریستانو یو مرکز شاوخوا قبایلی ټولنو ته نږدې پروت وي، که څه هم له هغو څخه مونږ ته هیڅ خطر نه وي متوجه، خو له جګړې پرته په بل هیڅ څه له منځه تلای نشي. او یا هغه محل چې په کوم ځای کې د امریکایي سرتیری د ګام ایښودل ښایي یو نړیوال بحران رامنځته کړي.
تر دا وینا مخکې اوباما د هغه صدارتي پالیسۍ پر لارښوونو لاسلیک وکړي چې هغه اصولونه پکې په ډاګه سوي دي چې تر ډرون بریدونو مخکې به د کانګرس او امریکایي ولسمخته شدل کیږي نوموړي دا وینا د واشنگټن په نېشنل ډیفنس پوهنتون کې وکړه اوباما د ګوانتانامو بیلجی د تړلو پر خپل خواهش هم ټینګار وکړي د خیبر پښتونخوا مولسي وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي له طالبانو سره د جوړجاړي د خبرو کار د پاکستان د وفاقي حکومت دی تیر ورځ په پېښور کې وی خبري غونډه د وینا پر مهال نوموړي ویل دوی له مرکزي حکومت سره د سولې په لړ کې هرې همکاري ته تیار دي
څنګه صرف دې صوبې علما سره میټینګ کوو چې هغه په اعتماد کولو چې په یو ځای باندې یو لار راوځي خو د طالبان یا امن راوستو کې اهم کردار چې کوم دی هغه وفاقي حکومت دی موږ پوره تعاون سره تیار یو
د ول د تعلیم په اړه د دوی او د جماعت اسلامي فکر یو ډول دی او زیاته کړی چې د پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه پر 9 مې رابلل شوې ده او کوشش به کوي چې د بیوروکراسي لخوا د تیار کړل شوی بجټ پوره جاج واخلي د افغانستان د ننګرهار ولایت په حسکمینی ولسوالۍ کې 15 تنو سرحدي پولیس ته مرګ ژوبلا وشته ده د ننګرهار د والی ویاند احمد زی عبدالزی مشال راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د حسکمینی ولسوالۍ د شپولې پله سره نږدې د دوبندۍ په ساحه کې د سرحدي پولیس پر موټر چاودنه شوې چې په پایله کې 2 تنه پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي بلخوا له سیمې څخه یو شمېر اوسېدونکو مشال راډیو ته وویل چې دغه چاودنې د شپولې تاریخي پل ته هم ټکان ورکړی دی بلخوا په سوال طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کړې چې په یاد پیښه کې د امنیتي ځواکونو یو ټانک ویجاړ او نه تانه وجل دي افغان او اتلافي ځواکونه نن تایید کړي چې د نهي په ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د حقانی شبکې دوه مهم مشران کاری اعظم او مخلص وجل دي اعظم چې په مولوي صاحب هم شهرت درلود د افغان او اتلافي ځواکونو په ضد د حملو لپاره د حقانی شبکې مشرتابه ته د استخباراتي معلومات ورکولو مسول وو بلخوا مخلص چې په وزیر هم پیژندل کېدی پر افغان او ائتلافي ځواکونو د حملو په پلان او برخه اخیستو کې لاس درلودي بلخوا افغان او ائتلافي ځواکونو خبر ورکړی چې په کندهار او بغلان ولایتونو کې د طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوونکي هم نیولې دي د روس د بهرنی چار وزارت ویلی چې د شام د ولسمشر بشار الاسد حکومت رضا سوی چې د روس او امریکا لخوا په جنیوا کې په تجویز شوي نړیوال امن کانفرنس کې ګډون وکړي. خو د روس د بهرنی چار د وزارت ویاند الکساندر لوکاشویچ نن وویل چې اوس مهال د دې کانفرنس نیټه ټاکل ځکه امکان نه لري چې دا خبره لاسپینه نه ده چې د اپوزیشن لخوا به څوک خبرې کوي او څه ډول واک به لري. بلخوا د شام حکومت مخالف قومي اتحاد نن په ترکیې کې خبرو اترو ته دوام ورکوي چې آیا د ولسمشر بشار الاسد د حکومت له غړو سره به په خبرو اترو کې برخه واخلي او کنه. روس او امریکا په شام کې د دوه کلونو راهیسې د روانې شخړې د ختمولو په وړاندې زور اچوي چې پکې د 80,000 شاوخوا کسان وژل شوي دي. د هند پوځ وایي مشکوک یاغیانو د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د دوی درې سرتیري وژلي دي. د هندي پوځ ویاند انکور واشت ویلي پوځیانو د استخباراتي معلومات پر اساس بوچو نومي کلي ته پر لاره و چې ځینې کشمیر یاغیان ورته پټ و او برید یې پر وکړي. برید د هندي کشمیر د مرکزي ښار له سرینګر څخه 40 کیلومتره لرې ترسره سو. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشل سوې سیمه ده چې دواړو هیوادونو یې پر سر دوه جنګونه کړي دي. او د ترکی پارلمان د شرابو پر اشتهارونو او خرڅلاو باندې قانون د خرڅلاو باندې د بندیز قانون منظور کړی دی. د نننی منظور شوی قانون لمخې به د شپې له 10 بجو څخه د سهار تر 6 بجو پورې د شرابو پر خرڅولو بندیز وي. د قانون لمخې به د جماعتونو او سکول په شاوخوا کې هم د شراب پر خرڅلاو بندیز وي. د نوي قانون سره سم د شرابو د ډولونو عکسونه څرګندول او پر ټلویزیون اشتهارات او اعلانونه خپرول به هم بند وي. د ترکی د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند لخوا د منظور شوی قانون په غبرګون کې مخالفین ویلي چې دا ګوند غواړي چې په ترکیه کې په قرار قرار اسلامي قوانين نافذ کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. په پېښور کې یو ځانمرګي برید لرسته لږه درې تنه وژلې. امریکای ولسمشر باراک اوباما د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې خپل نوې تګلارې اعلان کړې ده. د سیاسي چارو کارپو د امریکا د بیپلوټ الوتکو د بریدونو په اړه وایي
کاری خدا سے چاغبا حملے بام کا میشی اور دیسی آئے پر کنٹرول کے بنے ہوئی دفاع وزارت لان دے بوی.
پاکستان وای له چین سره د توانایي ساينس ټکنالوژي او کرنې ترڅنګ په یو شمیر څنګه کې پر یاداشتونو لاسلیک کړي. د خیبر پښتونخوا ممکنه وزیر اعلی پرویز خټک وای له وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي خبرې اترې د وفاقي حکومت کار دی.
طالبان یا امن راوستو کی اہم کردار چکم نے ادھر وفاقی حکومت دے ہوں انتظار کروں کہ وفاقی حکومت چکم پالیسی راولی.
د خیبر پښتونخوا په خوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي اوسنۍ حکومت دی هغه پروژې جاری وساتي چې دوی پیل کړي وي.
دا منصوبې تشت عوامي نېشنل پارټۍ د پاره نه وي، دا د عوامي نېشنل پارټۍ د ورکر د پاره نه وي، دا د پښتونخوا د ولس د پاره دي. هر حکومت له بشمول د دې حکومت له پکارداري چې دا منصوبې جاری وساتي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل په پېښور کې یو ځانمرګي برید لږ تر لږه درې تنه وژلې دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. شبیر احمد جان، کا اوریدونکو ته په دې اړه تازه معلومات ورکړي.
بالکل، دا 14 د پېښور بچکی روډ باندې سیدآباد سیمه کې شوې ده. د پولیسو د وینا پر مخه دی کې دغلته کې یو مدرسه او بچکی روډ باندې تبلیغي مرکز رخوا کې هغه کې د جمعې مازنه پس چې خلک بهر ووتل داغې ورسته دا 14 شوې ده. ځکه پکې مرچو لا ډېر نه دوړېدلې. د پولیسو په وینا د مدرسې نه یو دیني عالم ګاډي کې ورته چې کله هغه ګاډي د مدرسې نه بهر شنو په دمانه ځان نجون کې برید شو چې پکې د هغه ډرایور او سره یو ساتون کې یا ګنمن بجل شوی دی. یو لاروی کس پکې مړ شوی دی چې په هسپتال کې پروت و. لا تر دې دمه تصدیق نه شوی. دا شان دوه کسان په دې کې ژوبل دي. پولیس دا هم ویل چې دا ځان نجون کې برید او دې کې شپږ کیلوګرام پر باردی مواد استعمال شوی دي. جی
ډیر مننه درنو اوریدونکو. په پېښور کې د سوي برید پاړه مو د مشال ریډیو د خبريال شبیر احمد جان تازه معلومات اوریده.
دا مشال ریډیو دا
امریکای ولسمشر باراک اوباما د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې خپل نوې تګلارې اعلان کړې ده. نوموړي بیګا د شپې تګلارې اعلانولو په لړ کې د وینا پر وخت د بیپیلوټ الوتکو د حمله قانوني بللې دي. اوباما د ډرون بریدونو په اړه نوي معیارونه هم ټاکلي دي. د ډرون بریدونو په اړه د ولسمشر اوباما څرګندونو په لړ کې د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نواز او کارپوهان څه دریځ لري د ګولایاس پر ریپورت کې ویوورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د زیارت په ورځ په یو مهمه وینا کې د ډرون بریدونو دفاع کړي او ویلي دي چې د بی پایلټ الوتکو حمله قانوني او اغیزناک دي. اوباما په خپل وینا کې زیاته کړه،
There are places where it would pose profound risks to our troops.
داسې ځایونه شته چې زموږ د سرتیرو او سیمه ییزو ملکي وګړو لپاره ژور ګواښ رامنځته کوي. هلته چې د تروریستانو یو مرکز شاوخوا قبایلي ټولنو ته نږدې پروت وي، که څه هم له هغو څخه موږ ته هیڅ خطر نه وي متوجه، خو له جګړې پرته په بل هیڅ څه له منځه تلای نه شي. او یا هغه مهال چې په کوم ځای کې د امریکایي سرتیري د ګام ایښودل ښایي یو نړیوال بحران رامنځته کړي.
ولسمشر اوباما منلي چې په ډرون بریدونو کې په ځینو وختونو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلې په دغه هیوادونو کې خلک راپارولې دي. د امریکا بی پایلټ الوتکو زیاتره بریدونه په افغانستان، پاکستان، عراق او یمن کې شوي. په پاکستان کې د 2004 کال راهیسې 3.5 نه زیات ډرون بریدونه شوي. په پاکستان کې تیر حکومتونو له امریکا ته د ډرون بریدونو په اړه احتجاج کړی وو، خو د دې باوجود هم د بی پایلټ الوتکو بریدونو دوام لرلو. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې چې په مرکز کې به حکومت جوړوي د ډرون بریدونو په اړه ویلي وو چې امریکا سره به په دې مسلې خبرې کوي. د دغه ګوند یو وایان صدیق الفاروق وایي چې د مسلم لیگ نواز حکومت به د سفارتکارۍ د لارې امریکا په دې خبرې قانع کړي چې ډرون بریدونه د دوی په ګټه نه دي.
اور صدر اوباما بیٹھیں گے،
نواز شریف او خاغلے اوباما با چکلا ملاقات کوي او کوم حقائق با نواز شریف د هغوی پر وړاندې کیږي، نو په هغه کې بعد د دې مسلې حل راوستل کیږي. په دې مذاکراتو کې بعد افغانستان د ائتلافي ځواکونو وتلو کې د پاکستان په مرستو هم خبرې وشي.
په پاکستان کې کارپوهان په دې اندي چې دا یو مثبت ګام دی چې په ډرون بدونو کې به د ولسی مرګ ژوبلې په اړه د احتیاط نه کار اخیستل کیږي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې د ډرون بریدونو په نتیجه کې منفي سیاسي اثرات را برسېره شوي وو.
امریکا کے خلاف اور ڈرونز کے خلاف ہیں، وہ سلسل شور مچا رہے تھے کہ
کم خلق چې د ډرون بریدونو پر ضد وو اغي چغې سوري وهلې چې پاکستان کې د اروپایي توپ لوی وجه ډرون بریدونه دي چې امریکا د دغه هیواد خود مختاری خلاف ورزي کوي. خو زما په فکر په پاکستان کې نواز شریف او عمران خان د ډرون بریدونو په اړه سخت دریس خپل کړو، نو دې ته په کتو سره امریکا د ډرون پالیسی په باریکۍ سره چارج اخستلې او په بریدونو کې د کموالی فیصله یې هم کړی ده. په دې کې د ولسی مرګ ژوبلې په اړه هم خبره شوې، نو دې هر څه نه ښکاره کیږي چې امریکا په پاکستان او په نورو هیوادونو کې د ډرون بریدونو په اړه حساس شوې ده.
د ترت مسعود په خبره امریکا به خپل پالیسي جاری ساتي، خو اوس به ډیر محتاط وي. دوی زیاته کړه چې د پاکستان حکومت به امریکا نه غوښتنه کوي چې ډرون بریدونو کې کمی راولي، ځکه چې دا به د دواړه خیزه تعلقاتو لپاره مهمه وي. بلخوا کارپو ایاز وزیر وایي چې ډرون بریدونه د نړیوال قانون نه سرغړونه ده. ایاز وزیر په خبرو کې د ډرون بدونو په اړه دوه اړخونه صدا سے بیان کړل،
کاری خدا سے چې هغه به حمله بام کم شي او د سی آی په کنټرول کې بنوي، د دفاع وزارت لاندې بوي، نو اوباما صاحب خدای وی دي چې موږ به الله حمله کوو چې بالکل په سلو کې سل فیصد یقیني وو. نو تر دې حد را سره خو پکې لږ ډېر زدا ویم چې حفاظت یو فرق دی، خو که ډرون حملو ته وګورو نو ډرون ان پرنسپل د انټرنیټ نیشنل لا وایلیشن دی. یو ملک ته دا اجازه نشته په انټرنیشنل قانون کې چې بل ملک کې داغه په سرحدات کې دننه ده خلک وولي.
ایاز وزیر زیاته کړه چې امریکا په پاکستان کې د یو بل جمهوري حکومت راتلو نه وړاندې دا ګام پورته کړی چې په ډرون بریدونو کې به نرمي راولي.
خو په دې کې یو پټ شی دغه زوینم چې دا یو میسج دی نواز شریف ته یا د هغه راتلونکي حکومت ته چې اتا په هیواد کې قدس خلق وی دس حالات وی چې ز یا یعنی امریکا ته د سره امر سره مجبور کی کی چلته حمله وکي، نو ا حالات تاسو په خپل لره کې نو د ډرون د حمله کولو وجوهات په پاتې نشي. نو ګوخه دا ان ا وی وین وین سچویشن دی چې نو امریکا په دې کې پشاتن بولې شي، نو پاکستان په دې کې شي خسرې چې په پاکستان کې او جهاد ته وی امریکا به حمله ولیکي.
کارپوهان وایي که څه هم د نواز شریف ګوند وخت په وخت د ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه کړي، خو د ولسمشر اوباما د وینا نسرګندګي چې امریکا په نږدې راتلونکي کې د ډرون بریدونو د ودرولو څه اراده نه لري.
تاسو مشال ریډیو اوري. پاکستان وای ل چین سره د درو غټورو دوره ډیره غټوره وا او سره د توانایي ساينس ټیکنالوژي او کرکلی په ګډون په مختلفو څنګه کې د مرستي یاداشتونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان او چین تعلقات او د چین د وزیر اعظم پاکستان ته د سفر پاړه کارپوهان سوای راځي چې اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريال ریاض مسخیل په ریپورت کې وورو.
د روان میاشتې په 28 او 30 نیټه د چین وزیر اعظم لی کیچیانګ د پاکستان دورځنی سفر وکړو. د دوران نوموړي د ولسمشر، پوزي مشرانو او نواز شریف په ګډون بازي پاکستانی چارواکو سره ولیدل. د چین وزیر اعظم د پاکستانی سېنات خصوصي غونډې ته هم خطاب وکړو چې پکې د دوه ملکونو ملګرتیا ډېره پخه او قیمتي وبلله. لی کیچیانګ د خپل سفر دوران پاکستان سره د توانایي، دفاع، انفراستراکچر او اقتصادي ترقی په ګډون یو لس مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کړ. د پاکستان او چین ترمنځ شوی موافقو په اړه چې مشال ریډیو د خارجه چارو د کارپو او د پاکستان د پخوانی سفارتکار شمشاد احمد نه تپوس وکړو او دا هم چې په دې د عمل درآمد څومره امکان موجود دی نو د وې
وعده وو ته جن پر عمل کیا جات. قسمت یې ہے اس وقت سینکڑوں معاہدے چین کے ساتھ سائن ہو چکے ہیں.
لوزنامی هغه وی په کوم چې عمل وشي بدمرغی دار چې دا وخت د چین سره زمو پسونو لوزنامی لسریک شوی دی خو عمل په ډیرو کم شوی دی. د دې وجه دا نه چې د چین نه پاتې دا بلکې دا کمزوري د پاکستانی حکمرانانو دا. زه په ډیر افسوس سره ویم چې زمون مثال د سوالګرو دی. مونږ ټول عمر کچکول پلاس خلکو ته ولاړ یو خو چرې مو په خپل خپل د ودرېدو کوشش او نکړو. نه څه خودداري شته نه د خپلواکۍ اندازه شته. دا د آزادو ملکونو طریقه ده.
نه خودداري ہے نه خودمختاری کا اندازه ہے. یہ کوئی آزاد مملکتوں کا طریقہ ہے.
بل طرف ته د خارجه چارو یو بل کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي چې د چین سره تعلقاتو کې پاکستان ته هیڅ فائدې نشته. دیزیاتوی
چین سره تعلقات کې اقتصادی تعلقات کې دی هغه کې پاکستان ته هیڅ سم ګټه نشته. ولې چې د تجارت توازن چې د ټول چین په حق کې دی او مو دایي مقابله په تجارت کې نشو کولای. حتی کې مو یو زرعی ملک وو هغه کې هم چې وګه پورې هغه د باندې خرڅای وو. اصلي دوره غوړي چې نه خلک غړل کېږي هم مو باندې خرڅ کړی دی هم ته غشتي دي. خلک دا توانایي کې کوم خبرې کوي توانایي خو چین خو فلا توانایي نور دنیا نه راوړي تیل هم راوړي ګاز هم راوړي نو مو له بسره کې.
د چین وزیر اعظم پاکستان کې د دوه ورځې ایسارتیا وروسته د زیارت پورز ما خام بیرتستون شو. د چکلاله په ایر بیس ولسمشر آصف علي زرداری، نگران وزیر اعظم، پوزي سرلخکر او نورو چارواکو هغه ته مخخوي او شپږو جی اف 17 تندر جازونو په فضا کې هم د نوموړي د جهاز حفاظت کولو. د چین وزیر اعظم د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف ته د چین د دورې بلنه هم ورکړه. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې به پاتاسو پاکستان تیر ورځ د چین د وزیر اعظم د دورې پر موخه په باقاعده توګه د بلوچستان د ګوادر د بندرګا انتظام چین ته ورکړ. د پاکستان د سمندري جازونو او د بندرګا وزارت وایي چې د دې ملکیت به پاکستان سره وي. صرف انتظام یې چین ته ورکړی دی. د دې بندرګا څخه پاکستان ته څومره ګټه ترلاسه کیږي په دې اړه رپورټ له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان منسٹری آف پورٹ اینڈ شپنگ یو اعلی چارواکی مشال ریڈیو ته د نوم نه خودلو په شرط اوویل چې تیر ورځ پاکستان په باقاعده توګه د گوادر بندرګاه انتظام چین ته ورکړو. د په وینا چې د گوادر بندرګاه انتظام د چین یو کمپنی چاینا هاربر کمپنی ته ورکړی شوی دی چې وروسته به هغوی ځان سره دوه درې نورې کمپنیانې هم شریکوي. خو پاکستان صرف یو کمپنی ته د گوادر بندرګاه انتظام ورکړی دی. د گوادر بندرګاه په هکله د انسټیټیوټ آف پالیسی سینټر مشر او د اقتصادیاتو ماهر پروفیسر خورشید احمد مشال ریڈیو ته اویل چې دې راهداري سره به د روزګار او د ژوند نوې لارې کولاوشي او په معاشي حلو سره کې به توندي هم راشي.
ګوري د راهداري معنا صرف سړک نه وي بلکې د راهداري معنا دا وي چې د هغې سړک سره سره ښارونه آبادیږي، بازارونه او آبادیانې جوړیږي. په نړۍ کې هر ځای سړک اول راځي او تجارت د هغې نه پس راځي. خو زه دا ویلی شمه چې د یوې لویې مودې لپاره به دا ډېر د اهمیت وړ وي او په نتیجه کې به د تجارت حجم اور ہم زیادتی ہے یہ
د غرنګ د معاشي چارو یو بل کارپو ډاکټر میراج الحق وای چې د نن سبا د تجارت چې کومه لوی زریه ده نو هغه سمندري لارې دي او تر کې هفته ملکونه هم دې لارو نه فائدہ اوچتوي.
گوادر پورټ د اسپیشلی داسې ځای دی لوکیشن داسې ستراتیجی کدا څه خپل لوکیشن دی چې دا غي په وجه باندې موږ ډېر ایزی اکسسبيليټي کېدای شي سنټرل ایشین کنټري سره. دا غي لپاره ټول نغټه خبره ده چې موږ خپل مینوفیکچرنګ سیکټر اګریکلچر سیکټر کې کار وکړو او دا غي چې څومره پوتنشل ګین دی چې هغه موږ حاصل کو هم په مایکرو لیول باندې هم په مایکرو لیول باندې.
نو موري د وینا سره سم ک پاکستان صرف د رهداري لپاره کار نه کړی او د چین سره څنګه په څنګه ودرېږي نو ملک به ډیره مهمه معاشي تبدیلی راشي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا نومول سوی اعلی وزیر پرویز خټک ویلي دي چې له وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي د خبرو اترو مسؤلیت د پاکستان د وفاقي حکومت دی. تېر ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال پرویز خټک ویلي چې دوی له مرکزي حکومت سره د سولې لپاره هرې همکارۍ ته تیار دي. د هغه په وینا د تعلیم په اړه د دوی او د جماعت اسلامي فکر یو ډول دی. نور تفصیل له پېښور غلام غوث راکوي.
د خیبر پښتونخوا نوی نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازیګر په یو خبری کانفرنس کې ویلی دی چې د امن قائمولو لپاره د مذاکراتو په لړ کې دوی د صوبایي حکومت په کچه هلې ځلې پیل کړي دي. ولې دا کار په اصل کې د مرکزی حکومت ته او دوی به په دې لړ کې په مرکز کې د میا نواز شریف د حکومت د پالیسۍ ملاتړ کوي.
صرف د صوبې علما سره میټینګ کوو چې هغه په اعتماد کولو چې په یو ځای باندې یو لار راوباسو. ولې طالبان یا امن راوستو کې اهم کردار چې کوم دی د وفاقي حکومت ته موږ انتظار کوو چې وفاقي حکومت چې کوم پالیسی راولي هغه پالیسی باندې موږ یې سره کینو او موږ پوره تعاون سره تیارو.
د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د عمران خان ګوند په منشور کې تعلیم لا یو مهم ځای ورکړی دی ولې په نوي صوبایي حکومت کې دوی د تعلیم وزارت جماعت اسلامي لا ورکړی دی، نو په ځواب کې نوموړي وویل چې د تعلیم په اړه د هغوی ګوند او جماعت اسلامي یو شان فکر لري.
ما خیال نه دی چې اعتراض کړی یا منشتي موږ ایته ورکړی دا ما په نظر باندې اعتراض نشته دی چې کومه پالیسی دی مونږ یې هغه دغه پالیسی دا کم چې نصاب تبدیلی خبره مونږ کوو ایم د نصاب تبدیلی خبره کوي چې کوم غلطه کې بهتر تعلیم او هغه نه دی هغه حل راوستن غواړو هغه ته پاره مغه مسر متفق دي.
پرویز خټک زیاته کړه چې د پښتونخوا د اسمبلی غونډه په یو کم دیرشمه مئی رابلل شوې ده او هر څوک د بجټ د تیاری په لړ کې دوی ډیر کم وخت لري ولې بیا به هم دوی هڅه کوي چې د بیوروکراسي لخوا د تیار کړی شوی بجټ دوی پوره پوره جاج واخلي.
بجټ کې چونکې دا موږ اوس راغلیو او د موږ فایننس منیسټر سراج الحق صاحب باغی باندې کار شروع کړی دی. دوسلو روزی که مونگ تیو صفا پکچر مخامخ راشی چی صوبی حالات سنا انٹرم بجٹ بنی مونگ با مکمل بجٹ جوڑی گی با آغی که قسم اصلی اگر وقت انفاق با آغی که تبدیلی رات لیشی بجٹ دا سی نیچ آغی که تبدیلی نیش راتی که آغی که سغلط فیصلی شیوی یا بیوروکریسی چکم در تکی بجٹ جوڑ کرده دی آغی بانی مونگ اخپل آغی سر میٹنگ لگیا دی انشاءاللہ تعالی دا سی مسئلہ بنی.
د پرویز خټک په دې خبری کانفرنس کې درې آزادو د اسمبلی کامیاب شوی غړو په تحریک انصاف کې اعلان وکړو او د پرویز خټک په خبره د هغوی د ګوند د صوبایي اسمبلی د غړو شمیره درې سلويختو ته ورسیده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر ایدر خان هوتی ولیدی په کار د چی اوسنۍ حکومت د برېښنا پیدا کول هغو پروژو ته دوام ورکړي چې د دوی حکومت پیل کړی وي. نوموړي تیر ورځ په پېښور کې یو خبری غونډې ته د خبر وینا پر مهال دا خبرې کړې دي. د اومنیشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک ویلي د یوې دسیسي تر مخې د انتخاباتو نتیجې د ځینو ګوندونو په حق راغلی. نور تفصیل له پېښور خالد خان راکوي.
د عوامي نیشنل پارټي صوبایي صدر سینیټر افراسیاب خټک ویلي دي چې د یو منصوبې لاندې د یو لسم مئی انتخاباتو نتیجې د ځینو ګوندونو په حق کې بدل کړی شوې او په خیبر پښتونخوا کې د یو داسې ګوند حکومت جوړ کړی شو دا کوم فیصلې چې د پنجاب سرخار لاهور کې کیږي. د زیارت په ورځ په پېښور کې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی له اړخه رابلل شوې یو دستوري ته د وینا په مهال سینیټر افراسیاب خټک وویل چې په منطقه کې راتلونکي بدلون لپاره چې د عوامي نیشنل پارټي فیصلې او قربانې ځینې قوتونو ته منظور نه وي نو ځکه یې دوی په خپله خوره انتخابي مهم ته پرې نه ښودل.
داسې حالاتو چې د منطقي سیاست چې کوم طرف روان دی هغې کې شاید چې زموږ ځای نو یا زموږ سیاست ځای پکې نو نو ځکه داسې یو فضا جوړه کړی شوه او یو فضا استعمال کړی شوه. مګر تاسو دا مې کیسه وایم چې دا د ایم ایم اے نه هم کمزوري بلبلا ده او تاسو وګورئ لا دلته کې رکشن شوی نه دی او ټولې منډې لاهور ته.
افراسیاب خان زیاته کړه چې د پاکستان پنجاب صوبه کې د ټاکنو لپاره په هر قیمت یو پرامن ماحول جوړ کړی شوی و خو بلخوا قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ترخګرو او وسلوالو لپاره هم کرم باندې پرېښودل شوی و. د اوایل چې په وړو صوبو او قامونو خپلې فیصلې ورتپل چرې هم د پاکستان په ګټه نه دي پاتې شوی.
پاکستان کې یو قسم ته دوه پرتې دي، یو کور دی کور پاکستان هغه پنجاب دی هغه وساتل شو پر قیمت وساتل شو مګر چې کومه پریفری ده چې کومه زمینی علاقه ګڼل کیږي لکه فاټه د تورپا د بلوچستان دی هغه دهشتګردۍ کې وسپارلو انتشار کې وسپارلو الیکشن جوړ شو چې کوم تقسیم وشو الیکشن کې دا ګورې فیډریشن باره کې دوی سوالونه برا پیدا شي دا خبرې ډېر ژور اثر ولري کچا دا خیال وو چې صرف دا یو ورځ ویل الیکشن او ځینې خلکو ګډاګاډو خوشحالي وکړي او ځینې خلکو ډپریشن ته راغلل اچھا دې بری وګوري چې دې نتیجې وو سیاست کې لکه څنګه چې دي
پدی محل دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر ہوتی چې دا مردان نه دا قومی اسمبلی او صوبائی اسمبلی چوکی گٹلی دی دا خیبر پختونخوا اسمبلی چوکی پر خودو اعلان کړو او وی ویل پکار دا چې راتلونکي صوبائی حکومت دا تیر حکومت ځنې پروژه د اولس د ګټ د پاره جاری وساتي
پکار دا چې حکومت دا منصوبه جاری وساتي ځکه چې دا منصوبه تش د عوامي نیشنل پارټي د پاره نه وي دا د عوامي نیشنل پارټي د ورکر د پاره نه وي دا د پښتونخوا د اولس د پاره دي او باچا خان خپل روزګار سکیم هنرمند روزګار سکیم د روزګار د پاره ډیر کامیاب سکیمونه دي او د سیاست او د سیاسي مداخلت نه بالکل پاک سکیمونه دي دغه شانتي د انرژي کرایسس دغه سلیریش منصوبې چې په کم باندې ډیر کار مکمل شوی دی فیزیبلټي هدا پورې ډیټیل انجینرینګ د هدا پورې پنځو باندې خو فزیکل کنسټرکشن اکټیویټي ټیم شروع را هر حکومت له بشمول د دې حکومت له پکارداري چې دا منصوبه جاری وساتي
دا یادونه ده چې په دا غونډه کې د عوامي نیشنل پارټي صوبایي مشرانو سره سره ټول هغه کاندیدانو ګډون کړو چا چې د یو لسم مئی پټاکنو کې د ګوند په ټیکټ برخه اخیستی وه او د عوامي نیشنل پارټي له اړخه جوړ شوې هغه کمیټې باندې د اعتماد اظهار وکړو کوم چې بعد د یو لسم مئی ټاکنو کې د پارټي شکست په حق له پلي پلټنې او دریزونه په دوه میاشت کې دننه اعلان کوي خالد خان مشال ریډیو خبر
د افغانستان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ په ساروان کلا کې په پنځم ورځ هم عملیات روان دي چارواکي وایي دغه سیمو د نیولو لپاره دغه عملیات پیل کړي چې د طالبانو په لاس کې دي په ساروان کلا کې وروسته له هغه افغان ځواکونو عملیات پیل کړل چې له سیمې د بهرنیو طالبانو د شتون خبرونه خپاره شول د زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري
کجکی ته چیرمه د سارون کلا په یو شمیر کلیو کې هغه وسلوال د افغان ځواکونو د عملیات پر وړاندې مقاومت کوي چې ویل کېږي اکثره بهرنیان دي تر اوسه د هغه دریو پوستو څخه یو نیول شوی دی چې څلور ورځې وړاندې محلي پولیسو د مرمیو او مهماتو د کمبود له امله وسلوالو طالبان تور خوشی کړی دی دغه عملیات چې د ملي اردو ملي او محلي پولیسو په څنګ کې د ملي امنیت سرتیرو لخوا پر مخ وړل کیږي په دې خاطر ټکنی دي چې ملکي کسان ته پکې زیان ونه رسیږي د ملي اردو د 215 میوان کول اردو مشر ارکان حرب سید ملک وی د سارون کلا د سکوت او پر سنگین د سری حمله مخینه ولید هغه ول په لند وخت کې ځواکونو په عملیات کې ډیر پرمختګ کړی دی
تعداد زیات شته دي موثریت دي خارجي طالبانو دلته فقط د مین په خودلو کې دوی خاص مهارت لري متخصصین دي نور دي زمکه اراضی سره دوی ندی بلد تلفات ورکوي دوی وظیفه فقط د ریموټ سره د مین ایرو
د هلمند والی او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس د شمیر نور مسلمان سره د پنځم په ورځ سنگین ولسوالۍ ته ولاړل چې عملیات ته نږدې وګوري او د سنگین خلکو ته ډاډ ورکړي چې افغان ځواکونه یوازې نه پرېږدي ولی تورن جنرال محمد نعیم په سنگین ولسوالۍ کې رسنۍ ته وویل د عملیات په وړاندې مقاومت بهرني طالبان کوي چې شمیر سلګونو ته رسیږي هغه وویل اوس هم په سیمه کې جنگ روان دی او خلخل ډزې اوریدل کېږي
فعلا دا ساحه بسیار از طرف دشمن محاصره است جنگ جریان داره
ولی په سیمه کې د محلي پولیسو ستاینه وکړه او د هغوی سره د وسلو او مهماتو د ورکړې ژمنه وکړه د ساروان کلا د سیمه محلي پولیس وایي که چیرې دوی کافي وسلې او مهمات درلودای نو وسلوالې سیمو ته نه سو ورتلای دوی پر وخت د معاشونو د اجرا ترڅنګ د سقيله سلا غوښتنه کوي د ساروان کلا محلي پولیس دمګړي د نورو افغان سرتیرو په څنګ کې په عملیاتو بوختي
موږ سلا یو راکې او موږ په ماګ د مرمۍ کوه ماګ او موږ په تنخوا پر وخت
سات کې او دا سلا یو سلا سپری نه
نو دا نه وي عمله چې هو سوي دا ډیره تاکتیکي او چمباز عمله و چې وسول اول د واره په مینو په انفجارو نر و شدي او کشنان ملک شهیدان کړل ورسته ترغه او عمومي پر پوسټو باندې جنگ شروع کی چې په دې کې خلګو لیدل دي په بازي ماجتانو کې چې داسې خلګ ورسره دي لکه چشنیایانو پنجابیان
د سیمه خلګوي د طالبانو په لکه کې داسې جنگیالي هم ویني چې دوی نه پیژني او د کلیوالو سره نه وړ چلن هم کوي طالبانو ویلي دي چې په ساروان کلا کې د پولیسو کمانډان جان او د غاټه پولیس وزیر دي خو دولتي مسولین دغه خبر نه مني
تاسو مشال ریډیو اورې درنو اوریدونکو، وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین د مازګر 15 بجې سوي دي. احمد شاه اعظمي به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پیښور نه د پېښور په سید آباد سیمه کې په بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د پولیسو ځای مشر اس پی خالد حمدانی رسنیو ته ویلي چې چاودنه نن د جامع علوم اسلامیه نومي مدرسې مخ ته د جمعې تر منځ وروسته وسو او دا یو ځانمرګ برید و چې غوښتل یې مشر دینی عالم هدایت الله په نشه کړي، خو هغه په دې چاودنه کې روغ پاتې شو. بل خوا شیبه مخکې د کابل ښار په څلورمه ناحیه کې درنه چاودنه شوې. د کابل ولایت امنیت قومندانۍ چارواکي وایي چې دا چاودنه د ملي امنیت د روغتون مخ ته شوې ده. د کابل ولایت امنیت قومندانۍ ویان داود امین مشال رادیو ته پیښه تایید کړې. خو د چاودنې د څرنګوالي او تلفات په اړه به خبري شو دلیده. د امریکا ولسمشر بارک اوباما تیر شپه د بیپایلټ الوتکو د حملو لپاره نوي محدودیتونه اعلان کړل. نو موري د درون بریدونو لاله د هدفي وجنو دفاع وکړه او ویل چې دا بریدونه موثر او قانوني دي، خو زیاته کړه چې په غیر ارادي ډول د ولسی وګړو وجنو خوښنه کړې دي. د خبر پرتوخان موسی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي له طالبان سره د جوړجاړي د خبرو کار د پاکستان د مرکزی حکومت دی، خو دوی له مرکزی حکومت سره د سولې پر راوستو په لړ کې هرې همکاري ته تیار دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د هسکمینې ولسوالۍ د شپولې پلس سره نږدې د دوبندي په ساحه کې د سردي پولیس پر موټر چاودنه شوې چې په پایله کې 2 تنه پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. افغان او ائتلافي ځواکونو نن تایید کړی چې د نهې په ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د حقانی شبکې 2 مهم مشران قاري اعظم او مخلص وژلي دي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد حکومت رضا سوی چې د روس او امریکا لخوا په جنیوا کې په درجه سوي نړیوال امن کانفرنس کې ګډون وکړي.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو له احمد شاه اعظمي څخه اوریدل. اوس بولار سو اسلام آباد ته وګورئ د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبريال سراج زهير د ورسپانې لوستې دي.
د پیښور نخ پریدونکو د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداري کلی کې چې د خزانه وزارت د اوبو او بجلی وزارت لا 15 ارب روپۍ ورکړي دي. اداري وایي چې اوړم اورز نگران وزیر اعظم جسټس ریټایر میر هزار خان کوسو وزارت خزانه ته په مجموعي توګه 2 ارب روپۍ جاری کولو هدایت کړي وو. د کوم تر مخه چې د دې لومبه مرحله کې 15 ارب روپۍ ورکړل شوي او اوس به دا پیسې د فرنس آیل اغستلو لپاره پی ایس او ته ورکول شي چې دغه راز بیلابیل پاور پلانټونه او د آی پیز بن یونټونو ته د فرنس آیل سپلای باور کړی شي. اداري وایي چې راتلونکي 3 ګڼو کې به نورې 1.5 ارب روپۍ د اوبو او بجلی وزارت لا ورکول شي او ویل شي چې په دې پنګه به 2000 میگا واټه زیاته بجلی پیدا کولی شي. اداري وایي چې بلخوا د 1000 سی سی نه غټو گاډو کې د سی ان جی په اچولو بندیز لګولې شوی دی او د لړکې د نگران وزیر اعظم د احکاماتو لاندې پېټرولیم وزارت نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې تر مخه وایي چې کوم سی ان جی سټیشنونه په لومبي ځل خلاف ورزي وکړي هغه به 50000 روپۍ جرمانه کولی شي او په دویم ځل خلاف ورزي کوونکي به 1,00,000 روپۍ جرمانه کولی شي او دا شان چې بیا خلاف ورزي وکړي نو سټیشن به بندولی شي. اداري وړاندې لیکي چې د بجلی وزارت ته د خزانې د وزارت لخوا یاد رقم ورکول او د 1000 سی سی گاډو نه غټو گاډو کې د سی ان جی په اچولو بندیز په یو داسې وخت کې مخې ته راغله چې د بجلی د 1300 او 2400 وګد لوډ شیډنګ په مختلفو حوالو ټول هیواد کې ستونزې او کړمې رامنځته کړې دي. د لوډ شیډنګ کې یو خوا د عام ولس په ستونزو کې اضافه کړې ده او د ولس د اکثریت ژوند یې بیخي ګران کړی دی. نو بلخوا د ملک دننه کارخانې فیکټري ادارې دفترونه او ټول روزګارونه هم سخت متاثر شوی دی، ځکه نو د بجلی د لوډ شیډنګ زر تر زر خاتمه د وخت انتهایی اهمه غوښتنه ده. مشرق پرس پڼ خپل اداري کې لیکي چې پاکستان کې د امریکای سفیر د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې پاکستانی طالبانو سره مذاکرات د حکومت خپل کار دی، البته امریکایي اندېښنې به د مذاکراتو د شرطونو وروسته بیانوي. اداري مخکې وایي چې امریکا یو طرف ته خپل افغان طالبانو سره خبرې اترې کوي او دا ځکه چې یو خو اساف او ناټو ته د وتو لار میلاو شي او بل دا چې د افغانستان د خارجي قوا او وتو سره د طالبانو لخوا د زورورو حملو مخنیوي لړکې هم د طالبانو سره مذاکراتو نه انکار ګران دي او د دې لپاره قطر کې د امریکای او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو دوه پړاوونه شوي دي. اداري اخیری کې لیکي چې امریکا په خپل طالبانو سره مذاکراتو ته غاړه کړي نو بیا څنګه کولای شي پاکستان د دې نه منع کړي. باید چې امریکا د پاکستان حالاتو ته پام وکړي او پاکستاني حکومت خپل فیصلو ته خپل پریک دي او پاکستان نه هم پکار دي چې خپل فیصله خپل وکړي او د دې کې بل چا لاس وهنه اون منی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال د خپل مقالې په پیل کې لیکي د پاکستان ممکنه نوی وزیر اعظم نواز شریف تر انتخاباتو وړاندې په خپل کمپاین کې لول سره ژمنه کړې و چې په قبایلی سیمو کې به د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخه نیسي. د ورسپانې په لیکنه نواز شریف به له قانوني پلوه د دې بریدونو د مخنیولو لپاره تر فشار لاندې وي او دا به له امریکا سره د نوموړي د اړیکو یوه ازموینه وي. د نواز شریف یو سلاکار ورسپانې ته ویلي چې نوموړی پر دې باور لري چې یا خو به امریکا د دې بریدونو پر درولو قانع کړي او یا به یې پر دې رضا کړي چې واقع پاکستان ته وسپاري. نواز شریف د مئی د 11مې په انتخاباتو کې د خپل ګوند له بریا سمدستي وروسته که څه هم له امریکا سره د اړیکو د ټینګولو خبره وکړه، خو هغه دا هم وویل چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د پاکستان خپلواکي چیلنج وي. امریکایي چارواکي فکر کوي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د ترهګرۍ په مخنیوي کې یو مهمه وسیله ده. امریکایي چارواکي پر دې خاموشه پاتې شوي دي چې پاکستانی سیاستوال به د دې بریدونو مخه نیسي او کنه. د وال سټریټ جرنال په لیکنه د پاکستان تیر حکومت د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو اجازه ورکړې وه او پوځ خو ګر سره په دې کې ورسره مرسته کوله چې پاکستانی هوایی اډې استعمال کړي. بل پلو سټارټ فار کمنټری نومې ویبپاڼې د افغانستان او تاجکستان د شریک پولې پر ارزښت یوه لیکنه کړې ده. ویبپاڼه لیکي په دې وروستیو کې سوي پرمختګونه دا ښیي چې د افغانستان او تاجکستان د شریک پولې سیاسي او امنیتي ارزښت به په داسې وخت کې لا زیات سي چې په 2014 کال کې د امریکا په مشرۍ کې د نیټو ځواکونه له افغانستانه وځي. روسي چارواکو ویلي دي چې د دې هیواد وفاقي امنیتي ادارې چې په ماسکو کې د ترهګرۍ کوم برید ناکامه کړی و، په هغه کې لاس لرونکي د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمو کې روزل شوي و. په افغانستان کې د روس سفیر اندري اوویتسیان څو ورځې وړاندې په یو مرکه کې ویلي و چې روس په دې اړه فکر کوي چې د افغانستان او تاجکستان پر پوله خپل ساتونکي وګماري. د هغه په وینا د دې ساتونکو د ګمارلو هدف د ترهګرۍ او نشې موادو د کاچاک مخنیوي کول دي. روسي سفیر اندري اوویتسیان زیاته کړې ده چې د دې پولې خوندي کول د دې لپاره ډیر مهم دي چې د افغانستان ناکراري په منځنۍ اسیا او روس کې خپره نسي.
مشال ته غوژونې سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا په ډاګه کړی ده چې په راتلونکو ولسمشروزو ټاکنو کې به برخه نه اخلي. ولسمشر کرزی ویلي یو خو ډیر ستړی سوی او بل نه غواړي چې د هیواد له اساسي قانونه سرغړونه وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې غټه کې درته احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ها غنګوسې رد کړي دي چې ګواکې دی به یو ځل بیا په دغه هیواد کې د ولسمشری لپاره ځان کاندیدوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په ډاګه کړه چې هیڅ ډول حالات اجازه نه ورکوي چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې د ولسمشری لپاره ودرېږي. نوموړي د ځان د نه کاندیدېدو په اړه دوه مهم لاملونه وښودل. یو خدای چې نوموړي ډیر زیات ستړي سوی دی او غواړي چې ریټایر شي. بل دا چې نوموړي به نه خپل مشروعیت له لاسه ورکړي او نه به هم له افغانستانه د یو آئینی ډیموکراسي د جوړېدو چانس واخلي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د ولسمشری لپاره ټاکنې د راتلونکي کال د اپریل په میاشت کې ترسره کیږي. امریکایي او اروپایي چارواکي وایي چې له افغانستان سره به د ارباو ډالرو مرستې له خطر سره مخامخ سي که چیرې انتخابات پر وخت ترسره نسول. ورسپانه پر مخ لیکي کتم کرزی په وار وار دا خبر سپینه کړي چې بل ځل به د ولسمشری لپاره نه درېږي، خو ګنګوسې هغه وخت نورې هم زیاتې سي کله چې د ولسمشری لپاره کاندیدان خپل نومونه نه رامخته کوي. ورسپانه د ولسمشر کرزی له خولې لیکي چې هغه په پاکستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې د نواز شریف د بریا هرکلی کړی دی. کرزی زیاتوي چې نوموړي تیر کال په اسلام آباد کې له نواز شریف سره ولیدل او هغه له هند سره د شو اړیکو د پرمخ بیولو خوا ته مایل وو او بل دا چې هغه د ترهګرۍ د خطراتو په اړه هم پوه وو. ولسمشر کرزی زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې پروسه دوام لري، خو دا د پاکستان په برخه اخیستو سره بریالی کېدای سي ځکه چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او د طالبانو کورونه هم په پاکستان کې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په قبایلی سیمه مومندو کې له پنځم اواتم ټولګي بریالي سو هغو زده کوونکو ته انعامونه او ورکړل سوي دي چې لومړی لس پوزیشن یې ترلاسه کړی دی. د دې زده کوونکو لپاره د غلنې په یوه ښوونځي کې دغه غونډه جوړه سوې وه. د مشال ریډیو خبریال غونډې ته ورغلی او دا ریپورت لري.
په مومند ایجنسی کې د پنځم او د اتم جمعهتونو نه پاس شوی هغه زده کوونکو ته انعامونه ورکړل شول چې په ګرد مومند ایجنسی کې لس اولنی پوزیشنونه اخستیو. په غلنای مومند ایجنسی هایر سیکنډری اسکول کې د محکمه تعلیم لړخه د زده کوونکو ماشومانو، هلکانو او جنکو ته د انعامونو لپاره یو غونډه وشوله چې مشرانه د تعلیم د محکمې مشر سید محمد کوله. یو زده کوونکی چې د قندارو سیمې اوسیدونکی دی وای
علی احمد اوس نه هم کلاس سبق پایم، وم پوزیشن مې راغی نیبن 24 غنټو کې موږ 8 غنټې سټڈی ته ایستل. یم موږ د مشکل د ترانسپورت یی موږ ډیر لرنی دا سکول د سکول نه باندې موږ د سپونه د غتر نه خپل تقریبا 12 کیلومتر مزل کوم.
سرفراز خان محمد د اتم جمعات نه نهم جمعات ته پاس شوو نو هغه وویل
پوزیشن باندې خوشاله، مهنت او خواریم کړی او بس هغه دا رزلټ دی. روان وخت کې د ښه پوزیشن اخیستلو لپاره مهنت کوشش وکړم.
یو ماشومه چې پنځم جمعات کې پوزیشن اخیستی و هغه وویل مهنت په ډیر زیات کولو او غواړي چې ښه زده کړې هم وکړي.
سویره شپږم کې زما ډیرې مرګري دي، ما سره هغه مدد کوي زما سره کوم او یا به ټیچر جوړېږم یا به ډاکټر جوړېږم.
رضیا بیگم د جنکو د ګورنمنټ هایر سیکنډري اسکول غلنې پرنسپل ده او په اسکولونو کې هغوی ته پورپی خستونځوي خبره وکړلې.
وو کاله مخکي حالات خراب شوه، هغه وخت کې د جنکو ایجوکیشن چې دی هغه بالکل بس د نه برابر شوه. اوس ماشاءالله چې بیا حالات سمې دو طرف ته روان دي، ځکه چې هدا هر یو سکول د پرایمری سکول تعداد چې دی غره 300 نایباب دی. دا غي د پاره د زیات ټیچر ضرورت، د زیات بلډینګ ضرورت دی، دا غي د پاره د بجلی ضرورت دی، دا غي د پاره د اوبو ضرورت دی.
لدی ورستو مو د ایجنسی ایجوکیشن افیسر محمود ایجنسی سید محمد سر خبرې کړې دي.
ولکه څنګه چې عوامل ذکر کړي په دې کې والدین، کمیونټي، ټیچرز، دا ټول پکې اوسه پکې حالات، دا ټول خبرې په دې کې انوالو دي. مطلب حالات په فوټو کې داسې جوړ شي چې هغه تعلیمي شرایط زیاتې دوه تبرې نه خو ده، هغه مطلب سکولونه ډېر مشو ډېسټای شو، خلک ډېسپیس شو، نو دا وځي دي او په هغه وجه باندې مطلب چې زمونږه د تعلیمي شرایط لټریسي ریټ هغه ډېر حد پورې کم دي.
سید محمد اول چې داسې تعلیمي مقابلې به هر کال نور هم زیاتول شي او د هغوی کوشش دا ده چې پوسیمه کې ماشومان کې هغه قابلیت پیدا کړي چې په راتلونکي کې د مقابلو په امتحانونو کې د هغوی ضرورت وي او هغوی ترې ګټه ترلاسه کړي.
د خیبر پښتونخوا په زیاتره میدان سیمو او په خاصه توګه پېښور کې ګرمي ډېره زیاته شوې ده. خلک وایي چې د دې لامل دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. د موسمیاتو د محکمې د وینا سره سم سبا سهار پورې به د ګرمۍ د زور ختم شي او موسم به یخ شي. په دې اړه له پېښور شبیر احمد جان رپورت لري.
دا خیبر پختونخوا زیاتره میدانی علاقو کې کوی خو د بجلی لوډ شیډنګ سیوا شوې دي، نو بل خو تیرو سورزو راسي موسم هم ډیر اوج او ګرم شوې دي. د پیښور خار اوسیدونکو وای چې د ګرمۍ راوځي د دې روزګارونه هم پټه دي او بازارونه هم خالی پراته دي او د غرنګ په کورونو کې هم دوی د ګرمۍ لوځي ډیر تنگ دي. په پیښور صدر بازار کې ورځي خرڅونکو مرتضی وای چې د سخت ګرمۍ لوځي د دې مزدوري هم اغیزمنه شوې ده.
جون دا سری چې زه ته ما ګرمۍ لا سکار جون کې او مزدوري کې ډیر زته ګرمۍ
بلخوا ڈاکٹران وای چې په داسې ګرمۍ کې په بازارونو کې د خوراک څخاک نه ډډه کول پکار دي او په کورونو کې هم د ماشونه د بچ کېدو لپاره مچردانی یا د غرنګ نور انتظامات کول پکار دي. حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې کارکونکي ډاکټر قیصر وای
خبره دا ده کنه چې ډایریکټ خو ګرمۍ سره د بیماری سره تعلق نشته. دا کنه خدا خبره ده چې ګرمۍ د نومونګه غیر پرده غنی جوسونه استعمال او بار د عام ګوره مړې والے جوسونه څو کنه په دې سره انفیکشن اگیسټایټس کې دي شي، هپاتایټس اے کې دي شي، ای کې دي شي، ټایفاید کې دي شي چې کوم زموږ مین بیماریاں دي. نو هغه کې د موږ د خوراکونو د ګرمۍ کې د جوسونه څکل دا پکې مین وجہ ده دې سره بیماریاں زیات دي. او بل دا چې چې ګرمۍ د ویډیو نه یو مسلمان بار ته ان کیو ده کې خلک ته ان کیو ده کې نو هغه د وایي په کار دي یا مسکیټو نیټ استعمال یا د ریپلنت استعمال یې پدان چې ماسونه پچی.
بل خو په پیښور کې د موسمیاتو محکمې مشر مشتاق شاه مشال لیډو ته ویل چې امکان دي چې سبا سحر پورې د ګرمۍ د زور ختم شي او یخ هواګانې راوالو زی.
دا اوس ډیر
یادونه
وړ ده چې موسمیات محکمې وینا تر مخه په پېښور ښار کې نن درجه حرارت 30 ډیګري سینټي ګریډ وو. بلخوا زده کوونکي او کاروباریان وایي که یو خوا ګرمي سیوا شوې ده، نو بلخوا د بجلی لوډ شډنګ د دوی ژوند ډېر متاثره کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
درنو اوریدونکو، تازه رپورټونه وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې وسلوال برید شوی دی. له کابل همدا اوس زموږ همکار قسیم سولمل را سره د ټلیفون پر کرښه دی. قسیم سولمل، که د مشال ریډیو اوریدونکو ته تاسو د دې برید په اړه معلومات ورکړئ.
بله، سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن مازدیګر شاوخوا 4 بجې د کابل ښار د څلرمې حوزې په مربوطات کې یوه چاودنه وسوله. تر چاودنې وروسته داسې ویل کېږي چې دا چاودنه د محافظ عامې د موینیت ته څیرمه شوې ده. ورسره 100 تنه حمله کوونکي خپل ودانۍ ته داخل شوي دي، او اوس هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده. البته په دې ترڅ کې د آر پی جی راکټونو فایلونه هم شوي دي، او میده ټکان هم فعلا جریان لري. پولیس او امنیتي ځواکونه په سیمه کې موجود دي، شاوخوا سیمه یې محاصره کړې ده. خو د تلفات په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه لرو.
قسیم سولمل، که تا اوریدونکو ته دا سیمه لږ واضح کړي چې دا څنګه سیمه ده او شاوخوا ورسره ودانۍ، مهمې ودانۍ دي، که عام آبادي ده؟
بله، دا سیمه لکه څنګه چې مخکې ما وویل ده، څلورمې حوزې مربوط سیمه ده، د شارنو سیمه ده چې دلته د محافظت عامې معینت دی، او ورسره نږدې د ملګرو ملتونو مرکز یا دفتر هم همدلته موقعیت لري. خو تر څنګ شاوخوا تجارتي سوداګریز مرکزونه دي تر ډېره پورې. او داسې ویل کېږي، چارواکي وایي چې د دوی هدف هم همدا موینیت و چې فعلاً دوی عملته دي او مقاومت کوي، د امنیتي ځواکونو سره مقاومت لري. فعلاً ټکان جریان لري او جګړه روانه ده.
په مهمو ودانیو کې یوازې د ملګرو ملتونو دغه دفتر دي، نور د کوم هیواد MBC یا سفارت خو نږدې نشته ورته؟
نه، دلته نږدې د کوم هیواد سفارت نه دی، فقط همدا دوه رسمي مرکزونه دي، نور شاوخوا سوداګریز مرکزونه دي تر ډېره.
ډېره مننه ستاسو له معلوماتو څخه. درنو اوریدونکو، له کابل زموږ همکار قسیم سولملو چې تاسو ته معلومات درکول. په دې اړه به د مشال ریډیو په سرنۍ خبرونه کې په تفصیل سره واوري.
دا مشال ریډیو ده.
اوس بولار سو بنو ته د خیبر پښتونخوا په بنو او شاوخوا کلیو کې اوسیدونکو خلک وای چې ټول شپه بجلی نه لري. دوی وای تر شاوخوا 6 ساعتونو پورې دوی د لوډ شیډنګ له امله د ژوند په ټولو برخو کې همداسې په کاروبار کې لستون سره مخامخ دي. هلته په بنو کې د لوډ شیډنګ پر ضد لاریونونه هم سوي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا ضلع بنو او خواوشا کې د ځایي ولس په وینا په 24 ساعتو کې تر 6 ساعتو نه زیات لوډ شیډنګ له وجې عوام د ستونزو سره مخ شوي. دوی وایي که یو اړخ ته د بجلی سره تړلی کاروبار په ټپ ولاړ دی، نو بل اړخ ته په کورونو کې زنانه، ناروغان او ماشومان هم بد حاله دي. په دې لړ کې ځایي ولس لخوا لاریونونه هم روان دي، او نن د لاریون له وجې په بنو کې سرکاري سکولونه هم تړلي شوي دي. بنو ښار کې یو میکینیک حساب خان وای بجلی نوی چې کار وکړي چې گا کور سره پلان جوړوي.
موږ چرخه تقریبا 80% مستقیم متاثر شوې ده. چار به نه کېږي خلک تر اوسه مثال سپکې مګر ګوشه سره کېږي او دغه سره کومل د مش کاروبار چې ډېر بد دون ده. موږ سره متبادل زریان شته د لک شمسی ډېر چې کېږي بیټری ډېر کورونه دي یو پی سی نه چې دي مطلب به حکومت به جوړه ملاوي دي نه سر سره چار تر مش سره چار تاسو واپس درې می سجره کېر دا وګورم هزار مزدرام چار د مش مزدرام کوم مزدرام کوي نه غیر بجلی نه مزدا حکومت درخواست کوي خو ستا کوي چې د بجلی غم د پله پله وکا.
از غر خانو ویش پاورز به آرام شوی او بجلی پستر گو هم نویني.
نو خو شپه خو بنا کوي شي نه رز آرام مشته ملای وی شي مستا پتا لای نه بجلی تک کیسه 200 نه گیدار تل نه دی غریبات تای پیسې نشتا مهنگای دو دغه متعلق مشته وې سوي حکومت حکومت چار دو مشه روشتانه تر هغه چې عمران خان حکومت تای پنجاب شنه وشالي حکومت تای ا کارخانه دار دي مش غریب خلکی میر څه وکی خلکی بلی سے خلو ډیره مشکل خبره دي سیخه شي په مې ډېر امید مشتانه میکی
کلامو چې په دې اړه د بنو برېښنا محکمه یو چارواکي اقبال خان نو پوښتل نو دوی وویل په ملک کې د توانایي سخت بحران دی او لبرانه سپلای بندوي چې په مقامی سطح دوی هیڅ لوډ شیډینګ نه کوي.
220 گریډ نه بنو گریډ ته سپلای بند شي سپلای نه ورکوي بارانه سپلای نه راځي د دې په وجه باندې بجلی ډسکنډکټ وی نه وي موږ دلته لوکل سطح باندې هیڅ قسم لوډ شیډینګ نه کوو البته چې کوم ٹریپنگ کیے گی دا پدے وجہ بندے کیے گی چھے بجلی وینا اور چھے کلر آشے بیا تقریباً اوور فیڈر اوور لوڈ سی دے وجہ نا بار بار ٹریپنگ کئی آنے گران وزیر ہم دا خبر آمان لے دا جیارا منگ سارا کوپریشن سوکن کئی ملک توانائی بہان سا دیگ بہران دا منگ خفلا مائی ادارہ ہم دیتا مجبورا دا جیارا جی منگ سو کو
دا یہ دا ونے دا چھے پا پاکستان کے دا گرمی موسم پر آتک سارا دا زائی اولس پا وینا پا بلا بلو خارونو کے دا بجلی دا لسونا ترشلو گھنٹو پورے لوڈ شیڈنگ رسے دلے او پا قبائلی سیمو کے بیازائی و لسوائی دا غلطا دوی پا ورز ورزو ہم بجلی نوینی چے دا خپل ضرورت مطابق ترے استفادہ اکڑی.
پختانه او نړیوال
When we visited Afghanistan, I was 10 years old.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړي خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. حجره د پښتني کلتور هغه تاریخي برخه ده چې له پیړیو پیړیو راهیسي شتون لري. په حجره کې یوازې د میلمنو د چای ډوډۍ خوړلو لپاره نه، بلکې د مړي ژوندي د جرګو مرکو او موسیقي د بانډارونو لپاره هم ځای وي. په مردان کې د مشال ریډیو خبریال اسرار تل په دې اړه یو داسې رپورټ لري.
د موسیقۍ د غزل راخون کې سازونه او خواږه وازونه تیر ماسختن د مردان ضلع د کاټلنګ په لری پرتا باغ حرم سیمه کې لیوې حجرې نه راختل. دغه هنري ماخام ته د باغ حرم کلی د اوسیدونکو ترڅنګ له پیښور، سوابۍ، نوخار، سوات او نور سیمو نه ګڼ شمېر لیکوال، شاعران او د موسیقۍ مینوال راغلي. خوږجبي سندرغاړي کرن خان او ځوان شاعر عثمان علي عثمان د سو شعرونو په ویلو سره بنډار پرانست. ورپسې ځوان هنرمن منتظر په خپل خواږه غږ د بیلابیلو شاعرانو کلامونه چې ډېر یې خپل کمپوزونه واوره. کرن خان د مردان په دغه لری پرته کلیواله سیمه کې د موسیقۍ د دغه بندار جوړولو په هکله مشال ریډیو ته وویل.
راغلو میلمنو ته کاغه د دې سیمې دی که د سواد دی که د پېښور دی که د هر ځای که د افغانستان دی ټولو ته په خیر علی وایي. په دغه نننۍ ناستې کې صرف او صرف مقصد دغه دی چې یاره په دغه کلي کې دغه کلاو فضا کې په دغه کلاو هوا کې دغه یو ماخامي وشي، ملګري یو بل نه خبر شي، یو بل واوري. او نن به غواړو دغه چې د دوی دا ملګري واورو، دوی د موسیقۍ نه خوند واخلو او د یو بل سره دغه څو ساعتونه په خوشحالۍ په خندا تیر کړو.
د بټخیل ملکند سیمه اوسیدونکو اقبال شاکر د سوتنو ملګرو سره یوځای په دغه بندر کې د ګډون لپاره راغلی. دوی د مشال ریډیو سره په خپل خبرو کې په ملکند بټخیل کې د دې ډول بندرونو جوړولو تابع وکړه او د کرن خان او عثمان علي عثمان دا کاری وستای.
نن بيخي ماته پته نشته چې څه چل دی، خو د وسیم حکم او زه حاضر شوم. دا ناستي چې دی دا ژوند دی او کدا ناستي دی د پښتنو د ژوند نه، د یارانو د ژوند نه، د دوستانو د ژوند نه وسته ډیر مدم ژوند پاتې کیږي، ډیر کمزورې ژوند ژوند پاتې کیږي. تر روان ژوند د پاره موږ له دا ناستې انرژي راکوي، طاقت را راکوي، دومره خوند یې راکو، مزه یې راکړه چې هم دا ملګري دغه شانته مونږ په بټخېل کې د سیند په غاړه را غونډ شو او دغه شانته ناستې هلته هم وکړو.
ځوان سندرغاړي منتظر خان چې د کلو بانډو په حجرو او بنډارونو کې د موسیقۍ او ځلند ستوري په توګه پیژندل کیږي، د هغه وخت کیسې وکړي چې په سیمه کې د ترهګرۍ جال غوړېدلې و.
مخکې خو ډېر حالات خراب و، ډېر زیات حالات خراب و. سواد ته به مونږ نه شوتلې او باجوړ ته به هم نه شوتلې. چې د درګه ملکڼ نه به مونږ بره وړېدو نو زموږ لکه زړونه هم خپه و، بل اجازت هم راته نه میلاوېدو چې یاره مشران به هم قارېدل کورونو کې. او شکر الحمدلله لکه هېڅ هم داسې نشته. یو جهان مننه چې تاسو زونه خپلې ماښام را جوړ کړو، مونږ مدره وغوښتو. په دې کې مینې جوړېږي، دې کې زړونه نرمېږي.
شاعر محمد ګل منصور چې په دوبۍ کې د مسافرۍ ژوند کوي، دغه ناستې له ځان له سوات را رسولې و.
په دونه خرابو خرابو لارو باندې رالو کنه، الحمدلله امن شته دی او پولیس په لارو کې ولاړ دي. خلک هم ډېر ښه دی، مونږ ته ډاک چانه متپوس کو ډېر دي قربان باندې لارې راته وښودل او ډېر ښکلي را ورسېدو.
د موسیقۍ له دغه بنډاره کې یوې خوا ځوانانو د لاسونو په پړقولو او شپېلو وخلو خوند اخیستو، نو له بلې خوا ځینو نورو بیا د سوچونو په ټالونو ځانګل. لیکوال او ژورنالیست مجیب الرحمن انګار یو له هغه کسانو چې لکه د مات رباب د شلېدلو تارونو په شانې د زړه دنیاګې ورانه ښکارېده. هغه د خپلې اوږدې چوپتیا او خاموشۍ په هکله مشال ریډیو ته صدا سي وویل.
روغانی بابا وایي د روغانی خفه کول څه دومره ګران خو نه دي. ته تی خفه شه روغانی، غریب خفه خفه دی. کړه ته غوسه نشې کرن خان، زه به وایم چې دا خبرې د روغ زړه کاری. زه به په دې سوري سوري زړه څه وایم، خو ښه به دای چې بس همداسې د تیاره کې ګوډ ته پروت یم، په سترګو مې لاسي کې او د موسیقۍ نه هغه خپل انداز کې خوند واخلم.
په کلیواله سیمه باغ حرم کې دغه بنډار ته په حجره کې ناست یو مشر د دغه بنډار په اړه صدا سي وایي.
زرین خان نوم یې. پروګرامونو کې ناش یو، هغه ساده وخت او دومره دغه نه و. دا خو د شهرانو محفل دی، دا ډېره مزه کوي، ډېر خوند کوي.
ابراهیم خان چې له ډیر څخه راغلی و مشال ریډیو ته وویل چې حجرې د پښتنو مکتبونه دي او له دې ځایه نړۍ ته د سولې پیغام ورکوو.
سایل صاحب وایي چې ما به د ژوند په رباب نور تارونه نه خېجول. سایل ډېر او پیک اپ دی د نغمې زندگی. نو زه خو دغه وایم چې نن مخامې چې کوم را جوړ شوی دی، ډېر زیات خوندور دی، ډېر زیات مزه ته خلو. منتظر صاحب راغلی دی، مونږ کشران یو، زمونږ ډېر مشران نه دي. خو ژوند لیدلی دی، زه دغه خپل مشرانو نه د زده کړې طریقه په دې کې زده کوم او د دې محفلونو
روانو نام نه یو. او هم د وخت په تیرېدو سره د کلیوالو بنډارونو رواج په ځینو سیمو کې پیکه شوی. لا هم نه یوازې مشران، بلکې ډېر داسې ځوانان شته چې خپل دغه دود یې ژوندی ساتلی.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې.
مشال ریډیو ته غوښیست د خپرونې د پای شی بوتر رسیدلیو. له احمد شاه زمي څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
د کابل د امنیه کمانډانی چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو په څلورمه ناحیه کې د امنیه کمانډانی د عامه ساتنې پر موینیت باندې وسلوال برید کړی دی. د کابل د امنیه کمانډانی د جنایي څېړنو رئیس جنرال ظاهر له مشال اډیو سره په خبرو کې وویل چې لومړی د عامه ساتنې د موینیت دروازې مخې ته ځانوژونکي برید وسو او بیا وسلوالو ډزې پیل کړې چې تر دې دمه نشته دوام لري. د پېښور په سیده باسیمه کې په یوه بمي چاودنه کې درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د پولیس ځای مشر اس پی خالد حمدانی رسنیو ته ویلي چې چاودنه نه د جامع علوم اسلامیه نومي مدرسې مخ ته د جمعیت لمانځه وروسته وسو او دا یې ځانمرګي برید وو چې غوښتل یې مشر دیني عالم هدایت الله په نشه کړي، خو هغه په دې چاودنه کې روغ پاتې شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شپه د بې پالټ الوتکو د حملو لپاره نوي محدودیتونه اعلان کړل. نوموړي د ډرون بریدونو له لارې د هدفي وژنو دفاع وکړه او ویل چې دا بریدونه موثر او قانوني دي، خو زیاته یې کړه چې په غیر ارادي ډول د ولسي وګړو وژنو خواشینی کړي دي. د خیبر پښتونخوا موسی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي له طالبان سره د جوړجاړي د خبرو کار د پاکستان د وفاقي حکومت دی، خو دوی له مرکزي حکومت سره د سولې راوستو په لړ کې هرې همکاري ته تیار دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د هسکمینی ولسوالۍ د شپولې پله سره نږدې د دوبندۍ په ساحه کې د سرحدي پولیس پر موټر چاودنه شوې چې په پایله کې 2 تنه پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. افغان او ائتلافي ځواکونو نن تایید کړی چې د نهه په ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د حقانی شبکې دوه مهم مشران قاري اعظم او مخلص وژلي دي. د هند پوځوای مشکوک یاغانو د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د دوی درې سرتیري وژلي دي. د روس د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د شان ولسمشر بشار الاسد حکومت رضا سوی چې د روس او امریکا لخوا په جنیوا کې په تجویزي نړیوال امن کانفرنس کې ګډون وکړي. او د ترکی پارلمان د شراب پر اشتهارونو او خرڅلاو د بندیز قانون منظور کړی دی.
له احمد شاه زمیت څخه مو د خبرونو لنډیز واوریدل. له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې ساته خبرونه پای ته ورسېده. کپر دی څپو پات سواس دیو ریډیو اوریدلای سی بوریوال کاکړ لخپل ټول همکارانو او پسمه کې لخپل ټول خبري اعلانو سره یو ځای لتا سو اجازه غوړم. هر ځای چې اس خوشاله اوسئ.